السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي نن د ماشومانو په نړیواله ورځ د ماشومانو د زده کړې پر حق ټینګار وکړ. ښاغلي کرزي په ایکس پاڼه کې لیکلي چې هر څومره ژر چې کېږي د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي. له څه باندې څلورو کلونو راهیسې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو مکتبونه په افغانستان کې بندي او نږدې درې کاله کېږي چې د طالبانو د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ تړلې دي. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه کې د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په وینا راغلي دي چې ماشومانو ته غوږ شي او چې کله دوی خپل حق کونه غواړي غږی راغبر کړی. د افغانانو یو ډله له پاکستان څخه جرمني ته په الوتکه کې روانه شو. دا خبر د اسلام آباد په هوایي ډګر کې د جرمني د پی خبری آژانس یو خبری اورول کړی دی. په راپور کې د دې الوتنې دقیق وخت نه دی یاد شوی، خو دا یادونه شوې ده چې 250 افغانان هانوور او برلین ته لیږدي. په پاکستان کې افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی په سخت وضعیت کې ژوند کوي او تمه لري چې جرمني او نور هغه هیوادونه چې د دوی د بیا میشتېدنې ژمنه کړې ده دا بهیر ګړندی کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي له پاکستانه افغانستان ته د وسلو د قاچاق مخه نیولې ده. دې وزارت نن په یو بیان کې وویل څلور دېرش توپنچې، څلور ام فور، څلور کلشنیکوفونه، یو کرینموف او څو نورې وسلې د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې نیولې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا نه دي ویلي چې کله دا وسلې نیولې، خو په بیان کې څرګنده کړې ده چې قاچاق کوونکي تښتېدلي دي او د هغوی د نیولو هڅې روانې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د درویشت مخالف وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. پوځ وایي دا کسان د افغانستان پولې ته څیرمه په کرمه ولسوالۍ کې د دو هدفي عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې وویل چې دا کسان د تحریک طالبان پاکستان او د هغوی د مربوطو ډلو دي چې هند ملاتړ کوي، خو په دې اړه یې اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي او هند هم د اسلام آباد د دې تازه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو موافقه وکړه چې پر هند $3.3 میلیون په ارزښت وسلې وپلوري. په دې وسلو کې د ټانک ضد توغندیو سیستم او د یو ډول لارښود توپخانې مهمات شامل دي. وروسته تر دې چې د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له هند څخه پر وارداتو 50% تعرفه لوړه کړه، دا لومړی ځل دی چې په پوځي برخه کې د واشنگټن او نوي ډیلي ترمنځ دا موافقه کیږي. د امریکا د دفاعي امنیتي همکاري ادارې د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې پر هند وسلو د پلورلو دا تړون د واشنگټن د بهرني سیاست او ملي امنیت د اهدافو ملاتړ کوي چې دا به د متحدو ایالاتونو او هند ستراتیژیک اړیکې نور هم پیاوړي کړي او د یو دفاعي ملګري د امنیت په تامین کې به مرسته وکړي. د چک جمهوریت په جنوب کې د ریل ګاډي د ټکر له امله لږ تر لږه 50 کسان ټپیان شوي دي. چک آژانس چی ټی کی نن خبر ورکړ چې د 50 ټپیانو روغتیایي وضعیت ډیر خطرناک دی. دوه ریل ګاډي د چسکا بودوی ته ښار ته څیرمه د سهار د شپږو بجو خواته ټکر شول. د ښار د جرمنی او اتریشت له پولو شاوخوا 50 کیلومتره لري دی. د پیښې د علت معلومولو لپاره تحقیقات روان دي. تر 19 کلونو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډله په ډی ګروپ کې له جنوبي افریقا، ویست انډیز او تانزانیا سره یو ځای شوې ده. په دې نړیوال جام کې 14 لوبډلې یو ځای شوې دي. افغان لوبډله به خپل لومړی لوبه د جنوري په 14 له جنوبي افریقا سره وکړي. دا نړیوال جام د جنوري په 15 پیلېږي او پای لوبه به د فبروري په 6 وي. زیمبابوې او نامیبیا د دې نړیوال جام قربان دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په راپورونو کې به واوري چې د ایران پولیسو د هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې 230 افغان کډوال نیولې دي. د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې تر اوسه ناچاو د توکي او ځمکني ماینونه هر میاشت د خلکو ژوند ګواښي.
چې وړي بلکره ما اور سره دا کار یې تر پیښه پکې دا شو د مرمۍ غوندې کوله و سما سره دا شو لکه لاس مکمل خراب شو
په دغو ماینونو کې تر ډېره مرګ ژوبل هم ماشومانو ته رسیږي. نن هم د نومبر 10 د ماشومانو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت ته کتنه کړې.
ما پلار د سرطان ناروغ دی او موږ کور کې څوک نشته چې سرپرستي د کور په غاړه واخلي. نو دلته زه په هوټل کې شاګرد یم او د ورځې 100 لپۍ ماته راکوي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې د پکتیا ولایت په ډنډ پټان او زیاروب ولسوالیو کې له بې ځایه شوو او په پاکستان او د پولې په اوږدو کې د وروستیو جګړو له امله د بې ځایه شوو کورنیو سره نغدي مرسته کړې خو مرسته اخیستونکي نورې غوښتنې لري.
موږ امداد دغو کارکوونکو د مؤسسې د کارکوونکو غوښتنه لرو چې موږ دپاره امداد دپاره یو مشخص ترګوټی جوړ شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د راپورونو لمخې د ایران پولیسو د هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې 230 افغان کډوال نیولې. د ایراني چارواکي وایي دا اقدام د غیر قانوني بهرنیانو په وړاندې د پراخو اقداماتو یوه برخه ده. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم تاییدوي چې د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان چې د کار لپاره ایران ته تللي وو په هغه هیواد کې نیول شوي او وهل ډبول شوي دي.
بچه رو آمد وعد اقتصادیشو هم خوب نبود و بیکار بود که نوارستان رو ترک کرد و تا طرفی رو نفت.
در پروان ولایت یه اوسیدون که دهی چه وی به دورسته یو که در موازوی در اقتصادی ستونز و کار لپاره به غیر قانونی لارو ایران ته سفر کرده و د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نو خبر سي د غک بدلولو په شرطي ازادي رادیو ته وویل چې د ماما زوی په دې ورستیو کې د ایران پولیسو نیولای دی او کورنۍ د وضعیت په اړه سخت اندېښمنه ده.
په چون ما د نن هفته په شروع طرف ایران حرکت کرده و دغه کس په پادر زنګ زده و.
زما د ماما زوی په همدې اونۍ کې د ایران پر لور خوځېدلی و. پرون یې چا پلار ته احوال ورکړی و چې په لار کې ایرانی پولیسو نیولې دي. کورنۍ او موږ ټول اندېښمن یو. هغه د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله افغانستان نه تللی و.
د سمنګان ولایت یو اوسیدونکي ناهید هم وایي چې د دې د خلاص وی او د هغه سره یو شمېر ملګري چې د کار موندلو لپاره ایران ته روان و د ایراني پولیسو لخوا نیول سوي او سخت وهل سوي دي.
چند تا جوانای سمنگان تعدادشان به 18 نفر میرسید. اینا حیران میرفتن بگه اینا قاچاق میرفتن.
توایی اتلا سمنگانی زوانان پر قاچاقی لاره ایران تطلیلی و چه دا پولیس و لخوا نیول سوی او دیر وحل دا پول سوی و چه دا وحل و نخی نخانی لهم پا بدن که کاری او دا دوی پر دلکیز ما دا خالازوی موجیب هم نیول سوی و چه روز تا کم تا انتقال سوی او افغانستان ترا ریپورت سول. دا اندېښنه په داسې حال کې دی چې د ایران پولیسو په دې وروستیو کې د دغه هیواد په سیستان بلوچستان ولایت کې شاوخوا 230 افغان کډوال نیولی دي. ایرانی چارواکي دا نیول د هغه پراخ پلان برخه بولي چې په یاد هیواد کې له قانوني استوګنې پرته د بهرنیو وګړو پر وړاندې پیل سوی دی. د ایران دولتي رسنۍ صدا او سیما خبري آژانس په ګډون ځینو ایراني رسنیو د سیستان او بلوچستان ولایت په نیمروز ولسوالۍ کې د پولیسو قمندان حسین میرصوفی په حواله لیکلي چې دا افغانان د افغانستان پولې ته نږدې په نیمروز او زهاک ولسوالۍ کې نیول سوي دي. ایرانی چارواکو دا کسان غیر مجاز بهرني اتباع بللي دي. ایرانی چارواکي او رسنۍ اکثرا د بهرني یا غیر مجاز اتباعو اصطلاح د هغو افغان کډوالو لپاره کاروي چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د ښاغلي میرصوفي په خبره دا نیونې د ټولنیز امنیت د طرحې د ودې په چوکاټ کې ترسره سوي. هغه طرحه چې پکې د بې اسنادو کډوالو او د غلا او مخدره توکو پورې اړوند جرمونو تورنو کسانو نیول پکې شامل دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د ناچاوده توکو او ځمکني ماینونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دې ادارې په انتظار راپور کې ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې په ماینونو او ناچاوده توکو له ککړو هیوادونو شمیرل کیږي او لږ تر لږه 6.4 میلیونه افغانان د ځمکنیو ماینونو او له جګړو پاتې د نور چاودیدونکو توکو له خطر سره مخ دي.
وسم مینو نام شتا مرمه مشتا دغه نامارو مرمه شین وسم ډیر زیات پراتیل
د ننګرهار ولایت د هسک مینه اوسیدونکو پیر محمد دی چې روان میلادي کال په پایل کې لسکلن روډ صدق خان کورته نږدې سیمه کې د لوبو پر مهال د چودیدونکو توکو ښکار سو. د ازادي رادیو ته وویل کته هم له هغه پیښې میاستی اوړي خو د ورو روغتي وضعیت اوس هم ښه نه دی.
خلاصو سم لګوز خپل ورځم د سیو چې تقریبا 15 مکه تر اوسه خار کې مراد دوا زغ لاس یا کمزې چې جوړ شي هغه درد کوي. کور فاګي چې ول د مال د کور واګي پټو کې ورې بلکره ما اور سره دا کار دی ته په بګې دا شو د مرمه ونده کې ولا وسما سره دا شو لګه لاس مکمل خراب شو. جګړو دي شو نړۍ دا شو لګه مکمل عمل ته جګړه ورسه او پټو عمل تر سره سمښتا سال ته تقریبا ډیر زیات مشکل سره خلک مخم دي او ډیر زیات تقریبا د تکاله جګړه غږ دی چې دا وسم مینه نام شته مرمه مشته لګا نه مالو نه مرمه او شین اوس ډیر زیات پراتی هلته معلومیږي نه پټتي لګا څخاور لاندې سپېو دي کې سپېو دي کې معلومیږي نه ښکارا باید دا سپېو وشي دا کوم مرمه یا مین پاکان شي دا ورشي خپل سپېو کې هغه
د په داسې حال کې دا چې د ماشومان د ژغورنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو له امله د ماشومانو په ګډون د افغانانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. سیف د چلډرن د 2000 نه تر 2015 کال پورې په ماشومانو باندې د چاودیدونکو توکو وسلو جوړونکو اغیزې په نوم په خپل تازه 2 مخیز راپور کې چې د پنځمه په ورځ د نومبر په 16 د ملګرو ملتونو د ریلیف ویبپاڼه باندې خپور شوی ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د وسلو لپاره یو له خورا کاکړو هیوادونو نو څخه دی چې هر امیاس له 500 څخه ډیر کسان چې ډیرای ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو لامل وزل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. د سیف د چلډرن راپور لمخې دا مهال لږ تر لږه 6.4 میلیونه افغانان د ځمکنیو ماینونو او له جګړو پاتې نورو چاودیدونکو توکو له خطر سره مخ دي. د دې ادارې په ټکو ماشومان د ټولو چاودنو لامل وزل سویو او ټپیانو شمیر تر 80% برخه جوړوي ځکه دوی ډیرای وخت د لوبو کولو کرنې څارویو ساتلو یا دوست په نیراټولولو پر مهال د ناچاو د توکو سره تماس نیسی. د ماشومانو د ژغورنې ادارې په راپور کې راغلی چې چاودیدونکو توکي اوس د ماشومانو د زیان اوښتو اصلي لامل دی. د ادارې په خپل راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما په حواله لیکلي ارقام ښیي چې د 2021 کال د اگست او 2023 کال د مې ترمنځ 3,740 ملکی تلفات ثبت شوي چې 3/4 برخه یې د هغو چاودیدونکو توکو له امله رامنځته شوي چې په ګڼ مېشتو سیمو لکه ښوونځیو بازارونو او جوماتونو کې چاودیدلی دي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې اټکل کړی چې په 2025 کال کې به 4.4 میلیونه خلک د ماین پاکۍ مرستې ته اړتیا ولري چې د 2040 کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي ځکه په ټکو یې په ماینونو ککړې او د لاسرسي وړ نورې سیمې هم موندل شوي دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ځینو نړیوالو مؤسسو چارواکي هم پرې ټینګار کوي خو دوی د خپل فعالیتونو د دوام پر وړاندې د مالی ملاتړ او بودیجې کمښت ستر خنډ بولي. له دې ډلې د یوې نړیوالې مؤسسې د ټیمونو سپروایزر حبیب الله فدا چې نه یې غوښتل راپور کې د مؤسسې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل که څه هم هر میاشت د هیواد په کچه له 40 تر 45 کسان چې په خبره یې 80% یې تر 40 کلونو کم عمره کسان دي د ماینونو او چاودیدونکو توکو قربانیان کیږي خو په خبره یې د دوی په ګډون د اکثر مؤسسو فعالیتونو د مالی ملاتړ او بودیجې د کمښت له امله د تیر په پرتله 80% کم شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د ادارې له لوري تقریبا 10 ټیمان د ریسک ایجوکیشن یا د یو آر ای یا د ناچاو د توکو د ماینونو او خطرناک توکو د پوهاوي ټیمان موجود و. متاسفانه اوس فعلا دغه ټیمان د ریسک ایجوکیشن یا د چاودیدونکو توکو د خبرتیا ټیمونه تقریبا د 3 تر 4 دي او 80% ټیمان چې دغه بجټونو او دغه د پیسو د کمښت په اساس باندې کوم چې خارجي هیوادونه د افغانستان سره ترسره کولی د دې کې کموالی راغلی دی او څنګه چې د بجټ کموالی په ټیمونو باندې اثر کړی دی معمولا دغه پروسه ډېره زیانمنه کړې هم ده چې اوس هم په هغه سیمو کې چې خطرناک دي په کافي اندازه ټیمان موجود نه دي خصوصا لرې پرتو سیمو کې دغه پروسه چې ده هغه ځنډنې ده یوازې دوه یا درې ټیمان د ټول شون په سطحه باندې دي چې هغه متاسفانه نشي کولای ټول ساحې کور کړي.
د سیف د چلډرن د راپور له مخې یوازې په 2040 کال کې په افغانستان کې 1543 ماشومان وزل شوي او 85 شوي چې د دې تلفاتو 90% د چاودیدونکو توکو سره تړاو لري. وړاندې زیاته شوي چې هلکان په غیر متناسب ډول له پیښو اغېزمن شوي چې له هرو لسو ماشومانو قربانیانو څخه اته یې هلکان دي، په داسې حال کې چې نجونې په تعلیمي تاسیساتو باندې د بریدونو له امله له لوړ خطر سره مخ دي. د سیف د چلډرن د راپور پر بنسټ د ډیرو افغانو کډوالو په ګډون چې په زوره له ګاونډیو هیوادونو راایستل شوي د افغانستان د نفوس نږدې 15 برخه د چاودیدونکو توکو له ککړتیا څخه اغېزمنه شوې ده. د ادارې دا اندېښنه هم ښودلی چې په دې هیواد کې ډیری قربانیان خصوصا کلیوالو سیمو کې په مساوي او کافي اندازه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري چې د زیانونو کچه او بشري اغېزې لا پسې ژوروي. که څه هم په ماینونو د افغانستان د ککړو سیمو اندازه مشخصه نه ده، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو او د ماین پاکۍ مؤسسو په خپلو راپورونو کې ویلي چې لا هم د افغانستان له 401 ولسوالیو یو پر درېیمه برخه یې پر ماینونو او ناچاو د توکو ککړه ده چې د پخوانیو جګړو پر مهال خښ او یا پاتې شوي دي. تر دې مخکې دوه کاله وړاندې ماین اکشن ریویو په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان، عراق او کمبودیا د ماینونو له پلوه تر ټولو ککړ هیوادونه دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
وسم یو نړیواله موضوع د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نن یو پریکړه لیک تصویب کړ چې ایران څخه غواړي پرته له ځنډ او خنډ اجازه ورکړي چې د ایران د ټولو اټومي تاسیساتو پلټنه وکړي. جزئیات په دې رپورت کې.
د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یو ورځ وروسته تر دې د ایران د اټومي تاسیساتو په تړاو رای واخیسته چې د دې ادارې مشر له تهران څخه وغوښتل چې د هغو اټومي مرکزونو د تفتیش اجازه ورکړي چې د جون په میاشت کې د اسرائیل او متحده ایالاتو لخوا بمبارد پرې شوی و. له دې جګړې راهیسې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په لټونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د فوردو او نتنز اټومي تاسیسات چې بمباري پرې شوې ده له نږدې وګوري. د پنځنبه د ورځې پریکړه لیک له ایران څخه غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو له مخې له خپلو قانوني مکلفیتونو سره سم په بشپړ ډول او پرته له ځنډ عمل وکړي او د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره په بشپړ ډول او سمدستي همکاري وکړي. د رایه چونې پر مهال 900 موافق رای ورکړي، 3 مخالفت وکړ او 200 ممتنې رای وکارولې. د نړیوالې اټومي انرژي ادارې لپاره د ایران استازي د پنځنبه پر ورځ ترانسپرس اژانس ته وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې لخوا تصویب شوی نوی پریکړه لیک به د ایران د اټومي پروګرام په اړه پر همکارۍ منفي اغېز وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له لوري د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش په تړاو تر پریکړه لیک وروسته رضا نجفی وویل چې دا پریکړه لیک په پرته له تشکه هغه همکاري متاثره کړي چې تر دې مخکې د ایران او د اټومي انرژي د ادارې ترمنځ روانې وي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل گروسی د چهارشنبه پر ورځ خبريالانو ته وویل چې دوی څو ځله د څارونکو ډلې چمتو کړې وي، خو دا اجازه یې ترلاسه نه کړه چې له زیانمنو شویو اټومي تاسیساتو څخه لیدنه وکړي. شاغلی گروسی زیاته کړه چې ایران باید اجازه ورکړي ځکه چې دا د تهران د کړیو شمنو برخه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د چهارشنبه په ماښام وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د هغو تاسیساتو د پلټنې په برخه کې همکاري نه کوو چې هلته بمبارد شوی، خو پر کومو تاسیساتو چې بمبارد نه دی شوی هغه کتلی شي. د ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې ترمنځ تاوتریخوالی په روسیو کلونو کې په مکرر ډول زیات شوی او د جون په میاشت کې له 12 جګړې وروسته نور هم زیات شو چې د ایران په مهمو اټومي تاسیساتو اسرائیل او متحده ایالاتو بریدونه وکړل.
له خبرونو ور اخوا
د سترس لیب د نړیوال کمیټې له خوا د امپکتیا ولایت په دندې پټان او ځازی اوري بولسوالیو کې د افغانستان او پاکستان د پوله ساتو ترمنځ د ورستیو نښتو څخه له 620 ځای شوو کورنیو سره نغدي مرسته وکړه. دغه مرسته اخیستونکي له مرستو مننه کوي، خو وایي دوی ته د دې ځایونو لرې په خوندي سیمو کې د اوسېدو ځایونه جوړ شي. نور حال د نجیب الله خیل پر پټ کې
د پکتیا ولایت د ډنډ پټان او زازیاریوب د سرحدي ولسوالیو پر هغو سلګونو کورنۍ باندې د افغان سرې میاشتې ټولنې په چوکاټ کې د سره سریب د نړیوالې کمیټې په مالي ملاتړ نغدي مرستې وویشل شوې چې په دې وروستیو کې د پکتیا په سرحدي سیمو کې د افغانستان او پاکستان د پولیساتو ترمنځ د جګړو او نښتو له کبله بېځایه شوي او دا مهال په بېلابېلو سیمو کې میشتي. د ډنډ پټان یو اوسیدونکي ضابط خان مشال راډیو ته وویل
موسه دی پراپرا مت دی توجه دی وشي موسه دی مرسته وکړه شي دا غریب ولسونه د درېمه پراده سلورمه پراده چې مو دی جنگو دی واج نه مو دی سرحدي سیمه خلک یو متمن دی ورکوي کیږي مو په تکلیف کیګو همو مولونه پسونه ارڅ دی بینه سی مانځي همو دی جکپړو چربوکونه هیله کوي شي موسه دی په کوروج لمن کې دی مرسته وکي.
د پکتیا په سرحدي سیمو کې له جګړو زیانمن وای دوی ډیرای وخت د پیښو پر مهال د تګ لپاره داسې ځای نه لري چې هلته په بیړني حالت کې ورشي، نو اردي هر ځای ته چې لاسرسی ومومي په هماغه ځای کې موقتي ډول واړوي. د ډنډ پټان یو بل اوسیدونکي ملک غازی خان وویل
خلکو په موټر کې خپل بچان په موټرو کې کینولي وو، په موټرو کې تر پړکش کړی وو، د نورو لرو ولسوالیو سره بلاخره د سمکنۍ ولسوالۍ بیا د کم د لجمنګل ولسوالۍ بیا د کم همدغسې د نورو ولسوالیو سره د سرک په سر باندې خپل فامیل په موټر کې اچولی وو، دوی خپل وخت تېرولو. نو چون دغه وخت هم ډېر ګران دی، ځکه یو ورځ نه وي، دوه ورځې نه وي، درې ورځې نه وي، تر څو پورې که داسې حالات بیا راتله د دې دپاره چې مشرتابه همدغه شان په پلان کې ورته ولري تر څو پورې چې زموږ ولس د ستونزو سره مواجه نه وي.
د جګړو څخه د سرحد د اغېزمنو سیمو اوسیدونکي وایي دوی ته د سرحدي پوستو او مرکزونو لري په امن او خوندي ځایونو کې خارګوټي جوړ شي تر څو په راتلونکي کې هم د ممکنه جګړو له زیانه ژغورل شي وي. د ډنډ پټان یو بل اوسیدونکي امیر محمد وویل
نموږ اینده د دغو کارکونکو د مؤسسې د کارکونکو غوښتنه لرو چې موږ دپاره اینده دپاره یو مشخص کارګوټی جوړ شي چې په هغې ځای کې زموږ سرپناه وي. موږ د دغه د اینده د دغو ستونزو د دغو د جګړه ییزو حادثاتونه موږ په امن کې وو.
بل لوري ته د سرې میاشتې ځایي مسؤلین د بې ځایه شویو کورنیو ستونزې ډېرې او سخت یادوي او وایي د پکتیا د سرحدي سیمو هوا سړه ده او د بې ځایه شویو لپاره باید د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو انتظام وشي. د سویل ختیځ زون د سرې میاشتې ټولنې مشر سید وهاج الدین هاشمي وویل
په افغانستان کې یوه ډېر اوږدمهاله جګړه تېره شوې ده چې مهاجر هر وخت د ټولو نه مخکې سرپناه ته ضرورت لري، بیا د سرپناه نه وروسته هسې شانو ته چې هغه تودوالی راویلي په هغو سیمه کې دا منطقې ډېرې یخې دي. نو که په دغو راتلونکي کې یو ډونر یا خیریه بنسټ حاضر شي چې دوی ته یو خوندي ځایونه جوړ کا چې هغه بدون د خیمو او بدون د کوټو نه یو ښه اهمیت ولري.
یاد دیوی د پکتیا ولایت مرکز او ولسوالۍ په ژمي کې سخت ساړه لري او په اکثره سیمو کې واوري کیږي چې له کبله یې په ځانګړي ډول بې ځایه شوي او بې وزله خلک له سختو ستونزو سره مخامخېږي. دا ډول کورنیو په بیا بیا له رسنیو سره په خبرو کې له اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو څخه د سوانګ توکو، تودو لباسونو، دوا درملو، خوراکي شیانو او د سرپناه د برابرولو غوښتنې کړې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته سره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ځادې راډیو نه زده کړې دي چې ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
نن د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې روان بشري وضعیت هم تر ډېر پر ماشومانو ناوړه اغېز کړی دی. اکثره ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله د کورنیو لخوا اړ ایستل کېږي چې کار وکړي، آن یو شمېر یې هم له دې امله له زده کړو پاتې کېږي. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په پلمه مو له کارګرو ماشومانو سره خبرې کړي او دغه راز له یو شمېر کارپوهانو سره هم.
د کابل ښار واټونه او د واټونو په سر د کارګرو ماشومانو کیسې.
دلته موږ ژاړي خرڅ پلان کراچی چې
کلپانه هغه چې په خبره یې د مور او پلار په غوښتنه ښوونځي ته نه ځي او ورته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره ژاولې خرڅوي. دا لس کلنه ماشومه چې د کابل په بوتخاک څلور لارې کې د ژاولو یو ګرد وهلی ډبی په لاس کې دی. ازادي راډیو ته وویل
دلته مونږ ژاولې خرڅوو، یو پاکټ کې دوه لپې دي. مور پلار مې زه ژاولې خرڅوم، پلار مې کراچۍ چې
د احمدشاه بابا مینی ارزان قیمت اوسیدونکی 14 کلن بلال بیا په یو رستورانت کې شاګرد دی. وای د ورځې 100 روپۍ ګټي او همدې باندې خپل کور چلوي، ځکه په خبره پلاری سرطان ناروغي لري او کار نشي کولای او د کور د ګټې وټې هم بل څوک نشته.
ما پلار د سرطان ناروغ دی او موږ کور کې څوک نشته چې سرپرستی وکړي او واخلي. نو دلته زه په هوټل کې شاګرد یم او د ورځې 100 روپۍ ماته راکوي.
تمیم بیا 12 کلن دی، لاسي کراچی لري او د کابل د تایمنیو پروژې له بازاره د خلکو سودا د هغوی تر کورونو رسوي. دا چې په خبره یې پلار نه لري او مور یې په کور کې خیاطي کوي او یوازې یوه بله له ځانه کوچنۍ خور لري، وایي د ورځې تر 25 افغانیو کار کوي.
د ورځې 40 یا 50 روپۍ کار کوم، مکتب ته ځم له 2 تر 12 بجو پورې، بیا راځم دلته تر 9 بجو د شپې کار کوم. په کور کې د کار څوک نه لرو.
یو شمیر کورنۍ هم وایي له ډېرې ناچارۍ د خپلو تنکیو ماشومانو لاس ته ناست دي او د هیلې بل هر وری پر مخ تړل شوی دی. د کابل د کارتې نه اوسیدونکې فاطمه وایي
ماشومانو پلار نه جوړ دی، په کور کې پروت یې کار نشي کوي. همدا ماشومان دي چې 30-40 روپۍ ګټي، بېګا ته یو هغه چې وچه ډوډۍ راوړي خورو، همدا پیسې ګټي ژوند په تېرو چې تو کارونه کې څه وکړو.
د ماشومانو د حقونو په نړیوال کنوانسیون کې چې افغانستان هم په 1994 میلادي کال کې ورسره یو ځای شوی دی، پر ماشومانو کار کول بند دي. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو په اړه دقیقې شمیرې نشته، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د تیر میلادي کال د فبروري په 12 د دغه سازمان یوې غونډې ته ویلي وو چې دا مهال تر 1 میلیون ډېر افغان ماشومان د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله په سختو او خطرناکو کارونو بوخت دي. د ښوونې او روزنې د برخې یو شمېر فعالین دا چې په افغانستان کې ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله د زده کړو پر ځای کار ته لېږل کېږي، یو لوی بشري ناورین ګڼي چې په خبره یې ورځ بلې ته ژورېږي او جدي کېږي. د دې ډلې فروزان امیری ازادي راډیو ته وویل
فضا و بستر آموزش و تعلیم از سوی فامیل ها براشون مساعد نمیشه چون ضعف اقتصادی وجود
داره. کورنۍ له خورته د زده کړو او تعلیم زمينه نه برابري کی، ځکه چې اقتصادي ستونزې دي او د کورنۍ لوبیتو خوراکي اړتیاوې دي. دوی خصوصا یا ان دولتي ښوونځیو ته د دوی د لیږلو زمينه نسی برابرولای. ان که یو ماشوم په داسې شرایط کې ښوونځي ته هم لاړ شي او هغه د ننګونو ډک محیط چې انتظار یې واسي او د خپلې کورنۍ د مالي ملاتړ په خاطر د لویانو رول لوبوي، نسی کولای چې په آرام ذهن زده کړې وکړي. نو دا یو ډېر لوی بشري ناورین دی چې متاسفانه په افغانستان کې ورځ په ورځ ژورېږي او جدي کېږي.
یک بحران بسیار کلان بشری است که فعلا متاسفانه در افغانستان روز به روز عمیق‌تر میشه و جدی‌تر میشه.
زده کړه د هر انسان اساسي حق دی، خو په افغانستان کې له تیرو څه د پاسه 4 کلونو راهیسې په ماشومتوب او آن لویوالي کې هم دا حق نجونو اخیستل شوی دی. له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سربېره په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم جونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته له تګ منع کړي دي. له شپږم ټولګي د ډېریو فارغو شویو نجونو عمر له 13 کلونو کم دی، کوم چې د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ ماشومان ګڼل کېږي. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي د ماشوم حقونه بشري حقونه دي، دا حقونه نړیوال دي او ورباندې معامله نشي کېدی. د ټولنیزو چارو فعال او مخکې په کابل کې د یو شخصي روزنتون مسؤول مجیب الله حسن وایي کورنۍ او هم حکومت د ماشومانو په وړاندې مسؤول دي چې باید ورنه ملاتړ او پرمختګ ته یې زمینه برابره کړي.
کله یو خونه حاکمانو ته او د وخت مسؤلینو ته پکار ده چې د ماشومانو په خاطر باندې ځانګړي پروګرامونه ولري، د هغوی ملاتړ وکړي. لبلې خو نه خپل کورنۍ ته دا ډیره زیاته مهمه موضوع ده چې دوی د خپل ماشومانو مرسته وکړي، د هغوی د نن ورځې کمی ګټې ته کې ننی، بلکې هغوی سره ملاتړ وکړي، د هغوی پاملرنه وکړي، د هغوی روزنې ته توجه وکړي.
نن د نوومبر 16 د ماشوم نړیواله ورځ ده. دا نیټه ځکه په دې نوم منځل کیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان په دې ورځ د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړی دی. د دې ورځې له لمانځلو موخه د ماشومانو اړتیاوو، جسمي او رواني روغتیا، زده کړو، امن او خوندي چاپیریال ته پام اړونه ده. داسې مهال چې په افغانستان کې ډېری ماشومان له زده کړو محروم دي، جسمي او رواني روغتیا نه لري، ډېری دوران په خوارځواکۍ اخته دي او خوندي چاپیریال هم ورته نشته. آن ډېر شاقه کارونه کوي او یو شمېرو سره مخ کې د بېلابېلو رسنیو لخوا د زور زیاتي آن جنسي ځورونې پېښې هم راپور شوې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال محمد زاید جان اغا مخکې رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې دوی په مرکز او ولایتونو کې کارګرو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي، خو د امریکا د متحده ایالاتو د کار نړیوال دفتر په 2000